واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي دفتر یا او چاوي په افغانستان کې په چټکۍ سره د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د جوړېدو په حال کې دی په آسیا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي دفتر ویلي چې د افغانستان په هر دوه کسانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي خواړه به لکم ځای راځي یاد سازمان زیاته کړي چې په څلورو کې یو امیندواره میرمن او په دوو ماشومانو کې یو په خوارځواکۍ اخته دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په دوو کسانو کې یو تنې بشري مرستو ته اړتیا لري او چې همدارنګ ویل دي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر شزي نارینه او ماشومان له خپل کورونو څخه بې ځای شوي دي بلې خوا روانونه د ماجرت نړیوال سازمان ویل چې تر دې مهاله په افغانستان کې څه باندې 15.5 میلیونه کسان په زور له خپل سیمه څخه بیا ځای سیوی دي د ماجرت نړیوال سازمان د معلومات پر اساس یوازې پر روان 2018 میلادي کال کې 3.5 میلیون کسان له خپل سیمه څخه بیا ځای سیوی دي کله چې پر افغانستان د طالبانو تر حکومت کېدو وروسته په دغه یواد کې د اقتصادي ستونزو او خلکو د بیکاره کېدو په اړه راپورونه ورکړل سیوی خو طالبان ویل دي چې دوی تر حکومت مخکې هم د غیواد له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ وو بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان ویل چې په افغانستان کې کاتۍ ته د نږدې کسانو شمیر 8.2 میلیون ته رسیدلی دی د غشمیر روان کار د لومړیو څخه 3 میلیونه وسیات شوی دی د خوړو نړیوال پروګرام د معلومات پر اساس د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه کسان یا د غیواد 70% نفوس له سخت لوږې سره مخامخ دي د نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د روان کال تر پای به 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند وکړي په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویل دي چې دوی 10 کسان د پولیسو د یو مرکز د سوځولو او یو کس اسلام ته د سپکاوي په تور نیولې دي پولیس وای چې اسلام ته د سپکاوی په تور نیول شوی کس د رواني پلوه ناروغ ښکاری او دا محل د پولیسو په توقيف کې دی د پیښې عیني شاهدانو او د پولیس چارواکو ویلي چې په زرګونو اعتراض کوونکو د یک شنبه په شپه د خیبر پښتونخوا په چارسدي سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید کړی او ورسته د همدې مرکز د ودانۍ په ګډون ګڼو نورو پوسټو ته وراچولې دي هغه زیاتوي چې اعتراض کوونکو ورسته له هغه دغه ودانۍ وسوځله چې د پولیس چارواکو هغه ته تورن کس د سپارلو څخه ډډه وکړه روسیا وای چې پرون د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د جغله صورت څخه تیز صورت لرونکي میزایل زیرکان په کامیاب توګه ازمایلې دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ قدرتونه د پرمختللو وسلو په جوړولو کې لایوبل سره په سیالي اخته دي امریکا فرانسه او چین د داسې وسلو په ازمایلو اخته دي چې د جغه څخه 15 برابر تیز ګړن کیږي روسیا غواړي چې خپل جنگي بیړۍ او اوپترونه په دغه ډول میزایلو سنبال کړي وسلوالو کسانو د نایجیریا د تیلو د تایساتو دوه کارکونکي او یو امنیتی افسر په یو برید کې وژل دي د خبره یو امنیتی افسر د دوشنبه په ورځ اژانس فرانس پرس ته کړی ده نایجیریا د کلونو راهیسې د تشدد د پیښو سره مخامخ ده او په 2009 کال کې وسلوالو سره د افی یو موافقه ورسته په دغه یوات کې د تیلو په تایساتو او سړی تشتمنې اکثره پیښې ودرې دي خو بیا هم وخت نه وخت د تشدد پیش رامستکی جیو پسیم کی جرمی ډلی او سمندري غله سمندري بیړی او د عملی غړی هدف ګرځوي وسلوال ډلی د هیواد په جنوب کې چې د تیلو زیات زیرمې دي دغه سیمې د پاره په وایدو کې نور برخه هم کوړي او د ترش په پلازمینه ویانا کې د 15 میاشتو د زند ورسته د ایران د 2015 کال د اټومي موافقه د آیا کولو پر باب بیا خبري پیل شوې دي د اروپای اتحادیې له خوا د خبرو مشر وویل چې هغه د دې ورستي خبرو په اړه ډیر زیات خوشبیند دي خدا مانی چې ډیر سخت مسلې سته چې باید حل راوېستل سي د بیان خبرې لا غوښته وزن دي چې په ایران کې سخت محافظه‌کار جمهور رئیس ابراهیم رئیسی انتخاب شو هغه وخت ډیپلوماټان ویلي وو چې دوی یوې موافقه ته ډیر نږدې سی وو ایران د لویدیځ هیوادونو هغه غوښتنی چې خبرې بیا پایل کړي د څو میاشتو لپاره لپام ورزولې او په دې وخت کې خپل اټومي پروګرام د پیوړو کول لپاره اقدامات پر مخ وړل په 13 اگست په میاشت کې ابراهیم رئیسی ول چې ایران بیرته د خبرو پایل لپاره تیار دی په پرونی غونډه کې د ایران ترڅنګ برتانیې چین فرانسې جرمني او د روسیې استادو ګډون درلود او د امریکا متحده ایالاتو هیئت په دې خبرو کې غیر مستقیم ګډون لري تهران د 2015 کال په اټومي موافقه کې ژمنه کړې و چې د نړیوالو بندیزونو د لری کول په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي خو د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دغه موافقې څخه امریکا وایستله. ایران هم د دې اقدام په ځواب کې په تدریجي ډول د دې موافقې سرغړونې پیل کړې. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت راوخو چې د افغان شوزو یو ټولنه وایي د بل هر وخت په پرتله اوس مهال په افغانستان کې د شوزو په وړاندې په کورنیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د نومبر د 15مې ورځې د شپاړس ورځني کمپاین په لړ کې د جوړ شوي غونډې ته وینا کوونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي څارندوالۍ بیرته فعال کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د شپاړس ورځېني کمپاین په لړ کې د دوشنبه په ورځ کابل کې د خزو یوې ټولنې لخوا د یو جوړ شوي کانفرنس ګډونوالو خبریالانو ته وویل چې سږکال افغانستان کې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ډېرو خزو خپل کارونه له لاسه ورکړي، ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي او د دغه هیواد اویا فیصد اوسېدونکي په ډېرو بدو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. دا کانفرنس د افغان خزو د سولې او ازادۍ نهضت په نوم د خزو د یوې ټولنې لخوا د کورنۍ کریم پرانا کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ترنوال نه دی جوړ شوی. د کانفرنس یو شرط دا و چې افغانستان به د خزو د ګډون پرته باثبات راتلونکی ونه لري. دغه کانفرنس ته اکثر وینا کوونکو په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لوی عمل د دغه هیواد دود او دستور، خلکو ترمنځ د سواد د کچې ټیټوالی او د خلکو ترمنځ د عامه پوهاوي نشوالی و خود. د کانفرنس په پریکړه لیک ویل شوی چې افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالي د بل هر وخت څخه زیات شوی او د کم عمر نجونو اجباري ودونه زیات شوی دي. حمیده منصوری د کانفرنس فکرلیک د لوستلو پر مهال د طالبانو د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د ټولو هغو ناوړه دودونو او رواجونو په وړاندې مبارزه وکړي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او د اسلام د دین سره په ټکر کې دي.
د افغانستان د اسلامي امارت په چارواکو غږ کوو چې ژر تر ژره د هیواد په تلور د ولایتونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنه بیرته فعال کړي، ځکه د خزو د پامه غورځول او حقونه یې تر پښو لاندې کول د دینی ارزښتونو او احکامو خلاف عمل او ډیره لویه جفا ده.
جیم کی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو ته په وخت د سزا د ورکولو او د خزو د تاوتریخوالي دوسیو د سیرونو لپاره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ جوړې شوې. همداشان میرمن منصوري د طالبانو اسلامي امارت د چارواکو وغوښتل چې د نجونو د خرڅلاو او کم عمر کې د ودولو دود پر خلاف دي اقدامات وکړي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي عامل د خزو بیسوادي او له تعلیم څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان د اسلامي امارت غږ کوو چې د کورنۍ تاوتریخوالي د نجونو د خرطلاو او
پکوچنی
عمر کې د دوی
دوه د کولو
مخه ونیسي.
د اوګامل په نوم دغه کانفرنس یو ګډونوالي امریکا غاګ اشنا لري ته ویل چې د دې باور دادی چې اوس مهال په افغانستان کې تخدو په وړاندې د بل هر وخت څخه کورنۍ ته او تریخواله زیات شوی دی.
تاسو فکر وکړئ آلته چې دغه حالات چې اوس جاری دي چې دلته کار نشته، د تعلیمي نظام حالات تاسو ګورئ چې هغه به سره هم هیوادي چې د یو ټولنې ټول ګټي په نظر کې نه نیول کیږي. یعنی یو حکومت خود اکثریت منافع په نظر کې ګټ په نظر کې نیسی، نو یو وسنده کې مکتب شته بلکې نشته. دا سره کوم نظام دی؟ دا ډیر عجیب دی چې یو چیرته تعلیم د پاره دروازې پرانیزي او بل چیرته نه پرانیزي. بهانه ایدا ده چې حالت شرایط شته، دلته شرایط نشته. موږ حکومت ځانګړي شرایط پاغه کې نه دلیدلې دي، الکه په خوا په سیر دي. کار نشته، روزګار نشته، او زمونږ ګډون د پاره په هیڅ چیرته لار زمونږ د پاره نشته. څنګه چې مخکې وو
د نوامبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د شپاړس ورځېني کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د تیر رژیمونو د واکمنۍ پر مهال دا ورځ د شپاړس ورځو لپاره د بیلابیلو غونډو او پروګرامونو له لارې لمانځل کیدله. خو سږکال د طالبانو اسلامي امارت لخوا د نوامبر د 15مې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل کې کومه رسمي غونډه نه وه جوړه شوې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د طالبانو حکومت وایي هلمندې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي او اروپایي ټولنې ترمنځ پیل شوې خبرې د افغانستان په وضعیت مثبت اغیزه وکړي.
په دوحه کې دا خبرې د شنبه په ورځ پیل شوه او څو ورځې به دوام وکړي. د بلې خوا د طالبانو د حکومت رئیس سل وزرا ملا محمد حسن اخون ملت ته په خپل لومړی وینا کې نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د بهرنیو هیوادونو په چارو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل پر پوښتنه واوري.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د شنبه په ورځ په خپل لومړی نیم ساعت غږیزه وینا کې د طالبانو د حکومت له خوا د نور هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاس وهنی د نکولو ژمنه وکړه.
الحمدلله موږ ټول دنیا ته دا ویل دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکو چې موږ سره دا پالیسی در سره موجود نه ده چې موږ د بل چا په امور کې مداخله وکړو.
مولا حسن په دې وینا کې په تیر حکومت کې پراخ فساد اشاره وکړه. وی ویل چې طالبان اوس د فساد په لمن زوړلو کار کوي او په ټول هیواد کې امنیت راوستي دی.
نو ملت هوښیار او شری بای کسان چې په دې ملت کې د سابقه نظام څخه پاتې دي پر دې داسې څرګندونه کوي چې ټول ملت تشویش ورچوي. ټول ملت پر خپل مبارک نظام باندې دغه بدګمانه کوي. بیدار اوسئ، هوښیاران اوسئ چې دښمن مو بیا ارغمل نه کی. بیا مو د خپل د داسې شایسته نظام د داسې امنیت درې میاشتې تقریبا کیږي مختلف بخشو کې مو کمیسونونه ورته تعین کړي دي.
مولا حسن د خپل وینا په یو برخه کې وویل چې په افغانستان کې د وزګارۍ او مالی ستونزو خرابیدونکو وضعیت د امریکا لملاتړ څخه د برخمن د افغانستان د پخوانی حکومت پر مهال پیل شوی وو او خلک باید په هغه ادعاو چې د یادو ستونزو لامل طالبان ملامت ګڼي باور ونه کړي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړی وینا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د مولا حسن اخون چې د طالبانو رئیس الوزرا دی هغه خبرې چې پرون شپه وکړه کوم سیاسي او اقتصادي او فرهنګي خبرې نه وو. یوازې د دې لپاره چې خلک وخیم چې زه سومن وکړم نیم کولی شم چې خبرې وکړم، اما ارزش یې سیاسي او اقتصادي نه درلودل.
رئیس وزرا محمد حسن اخوند بیگانه وینا د دیوسیاسي رهبر د وینا په نسبت یو دیني موازی ته ډیر ورته و. په دې وینا کې باید صراحت ډیر وای، فصاحت ډیر وای، ارقام پکې وای، اختصار پکې وای او په ډیر دقت نوښته شوی وای.
طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې د موجوده ستونزو حواري لپاره د هڅو خبر ورکوي چې ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې په میلیونونو نور افغانان له بیوزلۍ او لوږې سره مخ شوي او د قحطۍ په طرف ارقام لوړیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ څخه بیا د نومبر تر 20 پورې شپږ لکه اووه شپېته زره او نهه سوه کسان په افغانستان کې بېځایه شوي دي. د یوه نارویجي سازمان د راپور له مخې هره ورځ تر 15 زره افغانان ایران ته ځي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د خلکو د ژوند د ژغورلو په هدف د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاده کړي. د طالبانو رئیس الوزرا که څه هم د میرمنو د تعلیم د پراخېدو لپاره د هڅو خبر ورکړ، وی ویل چې په افغانستان کې به د ځانګړو اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د میرمنو د تعلیم امکانات رامنځته شي. خو سیګار وایي چې حتی که طالبان نجونو ته په جلا پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه ورکړي، د ښځینه ښوونکو په شمول لوژستیکي مشکلات به تعلیمي فرصتونو ته د هغوی عملي وړتیا محدوده کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
درنو ریډرکو د اگست په 15 مچې کله طالبان په دوهم ځل افغانستان کې وخت ورسېدل نو د دې ډلې مشرانو وویل چې دوی په هیواد کې د کوکنارو په کار بندیز ولګوي، خو د سلو ورځو تیرې دوه څخه پس هم دوی د کوکنارو د کار په اړه کومه کړنلاره لا نه دی اعلان کړې. د بلې خوا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې کروندګر چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي د کوکنارو د کار څخه پرته بل د ګټې وسیله نه ویني. پام وکړئ رپورټ ته.
په افغانستان کې د کوکنارو کروندې د کروندګرو د ګټې وستر وسیله بلل کیږي او دا چې تر اوسه د افغانستان نوې واکمنو د دې بوټي په کار د بندیز نوې طرحه نه اعلان کړي نو د هلمند کروندګر د کوکنارو په کار بوخت دي
اشکال خلک ډیر کړي ولې چې امارات نو خلک تریاک کوشش کول ډیر کړي خامخه
د افینو او هیروینو سوداګری د طالب جنګیالیو دایت مهمه منبع بلل کیږي او وخت لر رسیدونه ورسته دا سه فکر کې د طالبان په دې غیر قانوني کاروبار باندې بندیز ولګوي خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په هلمند کې د کرهنې د ریاست یو مقام وايي دا چې افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او د لوګي خطر زیات شوی دی نو کروندګر د فصل کارته سخت ضرورت لري
په هلمند کې ډېر غربت دی تقریبا مشکالي دی او خلک د جنگو زپل دی او کډیو مهاجر سوي دي نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړي دا تریاک په دغه وجه باندې خلک ډیر کړي ان شاء الله کوشش کوي چې دا بدل پیدا کړي بیا به خلک دا شی وکړي چې هغه به تقریبا د تریاکو په پرتله باندې تریاکو بدلي
په تیر وخت کې هم د کوکنارو د کر او افینو د قاچاق د مخنیوي هڅې ناکامه شوې دي د هلمند په مارجو ولسوالۍ کې د افینو کاروبار ښه پاوچ کړي او خریداران لګیا دي خام افین لدین مخې چې په هیروینو باندې بدل شي او نور ملکونو ته قاچاق شي هم دلته اخلي
روش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دوه اتیا زره پورې دغه سي تاریخو غششان خرڅېږي
د کوکنارو ځنو کروندګرو او د افینو تجارانو د خرڅولو پر ځای د افینو په ذخیره کولو باندې ځان بوخت کړی دی او فکر کوي چې چیرې طالبان په دې بوټي او تجارت باندې بندیز ولګوي نو بیا به تور بازار کې نرخ نور هم پورته ولاړ شي
چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوندې کوي و امانه کې بندي
افغانستان د نړۍ د افینو نوی سلنه تولیدوي او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د کروندګرو د ګټې یو لسلنه هم د افینو له کاروبار څخه ترلاسه کیږي ځکه چې سمدستي د ګټې او معاش نور امکانات ډیر کم شوي دي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري
د نړۍ یو شمیر هیوادونو ورسته له هغه له جنوبي افریقا څخه خپل هیوادونو ته په سفر بندیز ولګاوه چې د هغه هیواد مشرانو د اومیکرون په نوم د کورونا یو نوی بڼه تشخیص کړه خا چارواکي له دغه هیواد په سفرونو بندیز یو سزا بولي ځکه د روغتیا نړیوال سازمان نړۍ ته خبرداري ورکړي چې د اومیکرون اړوند د دوی اندیشنه د مبالغه حد ته رسیدلې ده د جمهور رئیس جو بایدن ادارې هم چې له جنوبي افریقا څخه په سفر بندیز لګولې پر خپلې پریکړې باندې کلک ولاړه ده نور حال پر پټ کې ووري
په نړۍ کې د کورونا د یمې نوې بڼې پاړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي د کورونا د نوې بڼې چې اومیکرون نومیږي د لومړي ځل لپاره په بوتسوانا کې تشخیص شوې و د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په شپږویشتمه د ویروس د نوې بڼې چې په جنوبي افریقا کې و موندل شو د ډیری اندېښنې وړ و بلله
د دې بڼې دا ورتیا چې هتاه هغه کسان ناروغ کوي چې یو ځل د ویروس نه رغېدلی او یا واکسین شوی دي مونږ ته ښایي چې باید ډیره پاملرنه او احتیاط وکړو
امریکا هم د هغوی ودونو په لیست کې شامل ده چې له جنوبي افریقا نه په سفرونو بندیز لګولای او دا بندیز سر لسو شنبه پیلېږي
دا د مخالایوان نړیواله اندېښنه ده په سفر بندیز ښایي د وایروس په سوکه کې دوه کې لګمرسته وکړي خو ډیره پراخه غیزه به ونه کړي
په جنوبي افریقا کې چارواکي له سفري بندیزونو څخه خوشاله نه دي او وایي چې هوادي د هغه پرمختللې ټکنالوژي له عمله مجازات کیږي چې د وایروس د نوې بڼې په موندلو کې مرسته کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هڅه کوي چې د جنوبي افریقا نارضایتي کم کړي کارلی بلینکن په کوم وخت کې د دې ویروس ته تشخیص او په دې برخه کې د شفافیت لپاره د غهیوات سټایلای دی خو د بایدن اداره پر خپل پریکړه ولاړه ده
مونږ قدم په قدم پر مخ ځو خو اوس مو هغه اقدام وکړ چې باور لرو اړین دی
اسرائیل چې تروسه د وایروس د نوې بڼې یو پخې پکې ثبت شوې ده وایي سره نن شپې نه به د دوه اونیو لپاره د بهرانیانو په مخ خپلې پولې وتړي. په هالند کې د یو شپېته کسانو د کووید ماینه چې په دوه پروازونو کې له جنوبي افریقا نه دغه هیواد ته ورغلی و مثبته تشخیص شوې ده او اوس په قرنټین کې دي. د نورو خلکو د ماینې بهیر هم روان دی.
دوی به کتل کیږي چې آیا نور خلک هم دغه وایروس په نوې بڼه اخته دي او کنه.
په جرمنی کې د اومیکرون دوه پیښې ثبت شوې چې له جنوبي افریقا ورغلي وو او په ایټالیا کې یو پیښه ثبت شوې چې له موزمبیق نه غیوات تتللی. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید هم ویلي چې د کورونا د نوې بڼې دوه ثبت شوې پیښې د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. بریتانیا د نوی پیخو له ثبت کېدو وروسته پریکړه کړې چې په هیواد کې دننه د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات وکړي او له بهر څخه هیواد ته په سفر بندیزونه وضع کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ویتنام اساسي قانون د مطبوعاتو د ازادۍ په شمول د بیان ازادي ورکړې ده، مګر په داسې حال کې د ویتنام په باره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو ډېر تازه راپورټ څرګندوي په عمل کې حکومت د دغو حقوقو احترام نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت دې ته نظر اچوي دغه حکومت د پراخ ملي امنیت او د بدنامولو د شرایطو نه کار اخلي چې د بیان ازادي محدود کړي. ورسره پر دې پر راپورټ کې راغلي د قانون په څرګنده توګه د دیموکراتیکو ازادۍ او حقوقو نه ګټه اخستل منې کوي او د دولت د ګټو نه یا د قانوني حقوقو نه او د سازمانونو یا د کسانو له ګټو نه سرغړونه کوي. د ویتنام د زندان تر ټولو نه د ورستۍ احصایې په نظر کې نیولو سره د خبریالانو د ژغورنې کمیټې ته پته ولګېدله چې د 2000 کال د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې پورې ویتنام لږ تر لږه 15 خبریالان د دوی د کار په علت بندیان کړي. د دا په اسیا کې د خبریالانو د بندي کولو دوهم ډېر بد بندیوان یا د بندیخانه ډېر بد مامور دی. لبده مرغه دغه تګلارې د 2020 کال پورې دوام درلود. د ویتنام یوې محکمې د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه 15 خبریالان د بوساک یا د پاک ژورنالیزم سره په ارتباط لرلو تورن کړل. د جزایي قانون د 331 ماده له مخې دوی په دې محکوم کړل شو چې د دیموکراتیکو ازادیونه سرغړونه کړې دي او څو کاله د باندې سزا ور باندې وخېژول شو. د بوساک دلې مؤسس ترونګ چاو هودان په 4.5 کاله باندې محکوم شوی و. دون کین جنګ او لی دا تانګ په هر یو باندې 3 کاله د باندې سزا خېژول شو. په داسې حال کې ګوین فوک ترونګ بو او ګوین تان نا په هر یو باندې 2 کاله د باندې سزا وخېژول شو. ورسره پر دې د خپل بند مودې د بشپړ کېدو نه وروسته د 2 کالو پورې د خپل خبریالې وظیفې سرته رسول نه منشوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په ولیکل شو وینا کې ویلي امریکا په دغه محکوم کې دو سره په ژوره توګه نارامه شوې ده. دوی ویلي موږ درکړې ده د خبریالانو دغه ډله د اداري فساد په باره کې په تحقیقاتي راپورټ ورکولو باندې تمرکز کوي چې البته دا جرم نه دی. ویتنامي خبریالان او ادب له خپل حقوق نه چې د بیان او مطبوعاتو په ازادۍ کې لري په داسې حال کې چې د ویتنام په اساسي قانون کې درناوی شوی د کار اخیسته د بند کېدو او محکومېدو په نارامه کېدونکو تمایل کې د 5 خبریالانو د ټول نورستي بند کول دي.
خاغلی پرایس څرګنده کړه امریکا د ویتنام په چارواکو باندې غږ کوي چې د آزادۍ وژغوري پنځه واړه خبریالان او ټول هغه کسان چې په غلطه توګه بندي شوي دي خوشی کړه په ویتنام کې ټولو کسان ته اجازه ورکړل شي او په آزاد توګه خپل نظریات او بی د غټ اخستنې لوري څرګند کړي. موږ د ویتنام له حکومت نه غواړو د خپل داسې اقداماتو نه ډډ دا ډور کړی چې د ویتنام د اساسي قانون او د خپل بین المللي مسولیت د بشري حقوقو د شرایطو سره برابر وي. درانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زمږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.